سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو او بلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له وست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د دغو سیالیو انکوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له وست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 168 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د دې خبرونه په پاتې برخه ته مو بیا هم زنوریاس نوري هرکلی کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څانګه یې ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې له بیا واک ته رسېدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانېد چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي، یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوا د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوښتې و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوه، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونه پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړي. د امریکا له په وست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې دي. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه، جوړ په خیر.
آزاد صاحب، متقی چې وایي د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدي چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونه ته وایي؟
کره د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي او په دې سیمه کې په آسیا کې جنوبی آسیا او منځنی آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکار دی هغه پاکستان دی د دې پیل د دې هغه بنیاد یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورګزو کې شول څه او بیا پاکستان تر ننه پورې د دې ښکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه یې اخیستی، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډېر د ښاغلي متکیب خبره کې ده، هغه ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزول کیږي. هغه هیواد چې شل کال یې دی وروزله د افغانستان په وړاندې وجنګوله، نو تر ده خو بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولی، تر ده خو بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولی، او تر ده بل هیڅوک نشي کولی چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپله د دې د همدغه ادرسه روزل شوي دي، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګ وسو دي. دی تر معلوم وي چې کوم هیواد څوک روزي
د متقی دغه څرګندونې څومره د نورو هیوادونو لپاره پتیره دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی و د هغوی لپاره د قناعت وړ دی، په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه د ټولو هیوادونو استاد شامل وو.
ګورې نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه او په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چې څه دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي د دې هیوادونو دپاره. که متقی دا خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چې دي پاکستان خو یې خپله روزي، هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکاره او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم د روسیې یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی وو، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیریا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلی بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیریا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو دپاره دا خبره د منلو ده، لاکن له بده مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټې نه دي ننګول شوي لکه چین له دې ازسه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبر ده چې هغه ډېر زیات په دې حقله باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست، یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندی نه دی، په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له نوي زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه دغه دوه مهمو حملو، او دغه حملو ته په پام د سیمې هیوادونو او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خو دا چې داعش په افغانستان کې طالبان د خوا ځپل شوي ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. قطعا د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه وو، ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوا نه وننګول شوي، هغه ډول نه وو ټارګېټ شوي لکه اوس شوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه اوس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډلو پر مخ داعشیانو په اسانه نه شوی کولای چې هلته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولای شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي یا هلته مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پېښ کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولای شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. د طالبان د داعشیانو اصلي ټارګېټ په وسنی وضعیت کې هغه طالبان دینه ځکه طالبان دغه د پاره هیڅ هدف نه دی هغه د طالبانو له دغه پونو واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل شوي، چې طالبانو عدایشیان ځپلي. دوم بحث دی چې د نورو هېوادونو څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره. هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې دپاره، ترهګرې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هېوادونه ویره تر لري. د نورو هېوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې د طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که د داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي، په متقاعد مستقیم ډول د هغو ملاتړ دی. طالبانو ملاتړ په هېڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولی، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بله، کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هېواد کې ډېره فعاله ده، په دې اړه یې خپل نظریات را سره شریکول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې ته ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون سی کارت وظیفه هغه ټیکری ترتی لري هغه یو ایجاب یا چپنی ته وسارتی لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه دلار کرای ته ارتی لري ولې دا غڅ نارینه په نظر کې نه لسی له دوی نټول ماشخلی یو از دلار د کرای لس شل روپی ورته په لاس کې نیسی او رخصت وی
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي میلمه راځي خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي حیران یم چې له کومه یې کړم دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې ځکه اوس ښځې خو لا بیکاره بیکاره دي ولې د هغې سره ټول سړي بیکاره شوي دي کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو اوس دوی ټولې بیکاره دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته دي او ډېری بیلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نو له ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابيږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومان باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ خړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمنه دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تا باندې چې هر څه ته به ضرورت پیښیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې ساړه خټوله ورته په کور کې نیوي هغه تا باندې دبدي یا بیرون وي کله نه کله مثلا مل مرزي یا په کور کې ماشوم ورته مریضيږي یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې دوره دي مغزي خراب شي وي شپې چې ساړه راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدا چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مېرمنې باندې هتا اوس تاسو هم شاید شایدان وای په افغانستان کې ډېرې مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو لامل چې دوی ورسره مخامخ دي سمو دولت د کابل ته تللی او ماحول ته ما ولیدل چې ډېرې مېرمنو خپل هتا په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هیڅوک لمسته نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې څومره په دې تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
دې تاثیرات په چا ولیدې نوې رژیم ډېر ځای ته دلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې اغل ته میرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې اده قلی او کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري ولی وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای د لودو وسنشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړي کی او مېرمن بیا بيخي په بد وضعیت کې بیا تا ډیر ما ولي دي چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول تا ډیر درته وونکی و
په دغه سیاو وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نه کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمن راغلي څو کې چې د اقل مېرمنې روحیا واخلي
فرشتجان یو څه باید زوایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده د لاسي کار زده مثلا د ماریو کار د ګلدوزی دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنې ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوې ده دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وې دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې میو زه ماغه د کور سړی د خپل مرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا د اقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مرمن له کاره من کېږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کېږي لاس ترزنې دام کینی ناری نام په کور کې ظلم ورباندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت و نه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره و نه کا بل اخر خبر چیرته رسیدي
خو خبر هم نه غوړه چې کورانه تا ترخاله را مسته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به هاد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي له پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کانم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته ځړنه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچوین یو لاس 40 روپۍ په دی ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي ځړنه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي د خلک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي دی ورځ لاس سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځل لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن طب خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کړي د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد حد به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 500 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سرک باندې کې نیو بیا د چاڅ خڅ غاړي نو ډېر داس مېرمن نشته ده حتی ما کیسه ور سره کړی دي چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا اوبرانه غاړي وای حتی موږ دي توان بیان لرو چې د خالي وبتل په ورته وخت
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځانوب ته ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې ته لچ دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 70% نه وي بيخي غلط 70% چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ده یوازې هم دغه پاتې دي اته ما ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو داسې فکر وکړې چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍو ته څه کوې؟ هغې ویلې وي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مارۍو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټې دي تلویه خبره ده.
او نارینه او ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کا، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسه مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه په کارېږي. نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسه نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتاکوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری، که هغه وروري، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري؟
ګورې، کله چې په کورنیو کې د مېرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بې بیا په ټوله کې یوه میرمن چنډې ته کوي، یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدی چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه داري په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت ته خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسلې په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. دا ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجودې دي، ځانګړنه یې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. ښوونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو له ستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه. په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزارجاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول. کوم کسان چې له داخله څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي مالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. سلام، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده، دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Yeah.